شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شیبر مو پرې خبرونه کې کوربه یم. سلامونه او شیچری. وړاندې په ماسکو کې د طالبانو د قطر د دفتر د مرستیال د هغه څرګندونو جزئیات تر کوو چې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د اړیکو په ارتباط کړي دي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. پنټاګون له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکي وایي طالبانو په کونړ کې خپل یو ملګری قومندان وژلی دی، او ایران وایي د امریکا دا غوښتنه چې دا هیواد د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو نه ده. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري د 9 په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربي زیاته کړه چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د حملو له بندولو پرته به پخلاینه ډېره ګرانه وي.
Without them meeting their commitments to renounce
Suchi hawi pakhpulo shmuno amal wonakri la trahgari sanuna lari nakri par afghan mili amniyati swa kuno aw par afghanano khpul briduna pay ta won rasawi dira ba stunzmana wi che da yewi hallari khwata makhki ulad sho.
افغان او امریکایي چارواکو په دې ورستیو کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو په څوکۍ ولسوالۍ کې د خپل نظامي مسؤول په ګډون 15 کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ضیاء الرحمن په نوم د طالبانو نظامي مسؤول تېر ماښام په دیوګل سیمه کې له خپلو وښۍ له څلورو نورو کسانو سره د طالب وسلوالو په کمین کې ووژل شو.
قومندان ضیاء الرحمن نظامی مسؤول دی، دا په لاره باندې په یو شخصي کورو ډوله موټر کې روان و چې بل ګروپ ورته کمین نیولې و، او د یاد قومندان په شمول 15 نفره وژل شوي دي. 2 اهالي هم چې په موټرسایکل باندې سپاره او په دغه لاره باندې د وژل شوي دي.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت پر افغان خبریالانو د وژونکو حملو له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټوټر پانه د ازادۍ رادیو د خبريال سباون کاکړ یادونه کړې چې نږدې 2 مخکې په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د امریکا سفارت ویلي د کاکړ او لده سره د اتو نور وژل شویو خبريالانو قاتلان عدالت ته نه دي سپارل شوي. د 2019 کال د اپریل په 1 په کابل کې په 2 پرله پسې انتحاري حملو کې د 9 خبریالانو په ګډون 15 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو 2 خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او همداراز فرشته محرم دورانی چې په ازادۍ راډیو کې یو روزنیز دوره تیروله شامل وو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا دا غوښتنه چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د امریکا د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو وړ نه ده. جواد ظریف نن په استانبول کې له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره په کډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه.
هغه تمه چې د امریکا نوې ادارې لري او غواړي چې ایران اټومي خبرو ته ستون شي، دا کار عملي او ممکن نه دی. د امریکا لپاره چې د ایران له اټومي تړون څخه وتلې ممکن کار دا دی چې خپل بیا پرې ورګټ شي. موږ په دې تړون کې شامل وو او چمتو یو چې لازم ګامونه وچت کړو.
بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا نوې اداره په پام کې لري چې پخوانی ډیپلومات رابرت مالی د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو او ځینو بخبره چارواکو پرون د جنوري په 28 وویل تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت همکار ښاغلی مالی د ایران لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د پاکستان د سند ایالتي حکومت د دې هیواد د سترې محکمې د هغه حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنې تورن ته یې برات ورکړی. 38 پیرل د وال ستریت ژورنال د جنوبي آسیا د بیرو مشر و چې په 2002 کال کې د افراطي وسلوالو ډلو په اړه د یو راپور د جوړولو پر مهال په کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته بیا د هغه د مرګ خبر خپور شو. د سند ایالتي سرنوال فیض شاه په یو غوښتنلیک کې چې نن د جنوري په 9 محکمې ته وړاندې کړ، احمد عمر سعید شیخ ته د برات ورکولو د پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د دریو قاضیانو په ګډون د پاکستان د سترې محکمې پلاوي په برتانیا کې د زیږیدلي سعید شیخ د خوشي کولو حکم ورکړ. د پیرل کورنۍ ویلي چې دا حکم پر عدالت د ملنډو وهلو معنا لري. او رومانیایی چارواکی وایي چې په پلازمینه بخارست کې د کووید 19 د ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې په رومانیا کې د اور لګېدو دوهمه خونړۍ پیښه ده. د رومانیا په کورنیو چارو کې د دولت وزیر رایت عاطف نن وویل چې درې تنه ناروغان ځای پر ځای مړه شول، یو مړی په تشناب کې وموندل شو او څلورم کس د ژغورونکو له هڅو سره سره سا ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ژورونکو ډلې 16 ناروغان یوې بلې څیرمه ودانۍ ته او 44 نور د پلازمینې بخارست یو روغتون ته لیږدولی دي.
دا ساجر ډوم شمنې خبري مچلاوري. طالبان وایي د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید نور بندیان خوشي شي او لنړیوال تور لس څخه د دوی نمونه وېستل شي. بل لور ته له طالبانو سره د افغان مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې له امریکا سره دی په شوي تړون کې افغان دولت هم داخل شي.
دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو د سولې د تړون ژمنې نه دي پر ځای کړي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د کونړ قومي مشران اور بند سوري کلی غني
کله چې اور بند شي او داغي په من کې مدګړی ته بشي هغه سره کین خبر ته بچی شنه کړی استه هغه خبره به حل کیږي کنه خو به جنګ خبر نه حل کیږي.
او خوستيان ویل به وزلو سره په خپل مرستې کو
په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر دی بیوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د القاعده شبکې غړي نشته او نه هم د دوی په لیکو کې بهرني سرتیري موجود دي. د دې دفتر مرستیال شیر محمد عباسستانګزي په ماسکو کې وی خبري غونډې ته د خبري ورسره حقي وکړي چې تاسو د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپل شمنو عمل نه کوي. لبلی خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي حفیظ منصور نن ازادي راډیو ته وویل ک چرته د سولې په وکړلیک بیا کتنه کیشي د دوی خوشتنی باید خامخا پکې په نظر کې ونیول شي. نور په دې راپور کې
وسلوال طالبان وایي امریکا سره شوی هوکړې تشمن دي او د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې د القاعده په ګډون هیڅ بهرني وسلوال نشته. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس چې مسکو ته د طالبانو د یو تللي پلاوي مشتي کوي دغلته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی له امریکا سره پر خپل هغه ژمنه ولاړ دي چې د دوی تر واک لاندې سیمو نه به امریکا او متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي. نوموړي افغان حکومت تورن کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنز له هوکړې وروسته د طالبانو پر ضد خپل عملیات زیات کړي دي. نوموړي د غشان په دې خبري کانفرنس کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لسته د طالب مشرانو د وستلو غوښتنه هم وکړه او ویل دا چاره به د سولې بین الافغاني خبرو سره مرسته وکړي. ښاغلی ستانیزي د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې تازه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل
موږ لا هم هڅه کوو چې د خبرو لارې یو هواری ته ورسیږو. طالبان خپل ژمنې نه دی عمل کړی. همدارنګه څنګه چې تاسو په هیګي یو ضرب لجل شته چې ټول غواړي د می تر میاشتې د هواری لارې ته ورسیږي. څو چې هغوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، له ترهګرۍ ځانونه لرې نه کړي، پر افغان ملي امنیتي ځواکونو او پر افغانانو خپل بریدونه پای ته ونه رسوي، ډېره به ستونزمنه وي چې د یوې حل لارې خواته مخکې ولاړ شو. ولې موږ لا هم ورته ژمن یو؟
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون ځینې موارد رسنی شوي نه دي، خو په دې هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو، تر خپل واک لاندې سیمو کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې، د بین الافغاني خبرو د پل او تاوتریخوالي د کمولو ژمنې کړې دي. په دې تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې که طالبان خپلې ژمنې عملي کړي، دوی به افغانستان کې خپل ځواکونه په تدریجي ډول کم کړي او د 2001
یوشتم میلادی کال می میاشتې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو پر ژمنو نه دي درېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویان اندېښنه وښوده چې که حالات همداسې روان وي مذاکره کوونکو پلاو ته به د خبرو شرایط لا سخت شي. له دې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت هم په یو راپور کې ویلي وو القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښي طالبانو له دې شبکې سره اړیکې پرې کړې وي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت ویلي چې پر دې تړون بیا غور کوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقې بیا کتنه وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې په هوکړه لیک کې بیا کتنه کیږي د افغان مذاکره کوونکي پلاوي غوښتنو ته هم باید پام وشي. نوموړي وویل امریکا له طالبانو سره داسې هوکړه کړې چې د یو اړخ په توګه د افغانستان دولت حضور نه لري.
دولت کې امریکا به چندین
هغه دولت چې امریکا ورسره څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او د نړیوال ټولنې لوري د یو مشروع دولت په توګه پیژندل کیږي خو په دې هوکړه کې حضور نه لري. د دې هوکړه لیک لوی نیمګړتیا دا ده چې دوه اړخیزه ده. کچېری بیا ځلې پرې کتنه کیږي نو زموږ غوښتنه ده چې دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني، ځکه هغه هوکړه چې حضور پکې ونه لري منلي الزامي نه دي.
خود طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دوی نه پوهیږي چې متحده ایالات د هوکړې لارځولو څه هدف لري. نوموړي ویلي که هدف دا وي چې د امریکا نوي مسولین د هوکړې په موادو ځان پوهول غواړي نو ستونزه نه ده، خو دوی ټینګار کوي چې هوکړه باید همغسې عملي شي چې څنګه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په ماسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر عباس ستانکزی وی د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید د دوی نور زندانیان له بنده آزاد شي او له نړیوال تور لیست څخه د دوی نمونه لري شي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربند غواړي. د دوی په خبره چې افغانان نور له وشنو او جګړو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. په دې اړه راپور
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکی لخواو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانان تمالی او ځاني زیانونه اوري، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کیدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر سار په ایر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې بیر نه، ځکه یو سړی چې شهید هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د پسر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي چې دوو کسانو نښې دي او جګړه جنګ روان خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته په څه شي نښې یاستئ، هغې خبره به حل کیږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې نیولې شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځید جلال آباد سرابات پارون په لاله مغزنی شارونه کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې ګڼې قضیې د قومي مخورو لخوا هواري شي او د راپورونو له مخې لښ پیشي دولتي محاکم مترجه کیږي. یو شمېر کسان لدی خوشاله دي خو ځینې بیا انتقاد پرې لري. ولې خلک قومي پریکړو ته مخه کوي؟ په دې راپور کې اوریدلی شي.
لویا پکتیا د جرګو او مرکو کور. دغه جمله ډیری وخت د پکتیا، پکتیکا او د خوست د ګڼو سیاستوالو، چارواکو او د خلکو په خوله وي، خو آیا رښتیا هم د دې ولایتونو اوسیدونکي خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د پکتیا اوسیدونکی مخلص احمد زید د هغې پېښې کیسه کوي چې موده وړاندې یې یو ماشوم په موټر وواهه او قضیه یې د ترافیکو پر ځای د جرګې او مرکې له لارې په سیمه ییزو قوانینو خلاصه کړه.
یو ورځ مې ډېر عجل کار و، اوس ته روان شوم چې د موضوع په سیمه کې یو کوچنی ماشوم را منډه کړه. فکر کوم نوې کډه راغلې وه، ومې نه شوی کولی چې موټر کنټرول کړم، نو ومې واهه او شبخانې ته مې وی وړ. بیا ننواتې ورغلو، جنازه او پاتحې مراسمو کې مې ورسره ګډون وکړ. مشران او هم راسره و، خدای فضل وکړ، خلک ښه خلک و، موږ یې وبښلو.
دا د هغو ګڼو پېښو یوه بېلګه ده چې د نرخ یا د سیمه ییز عرف او د عاداتو په قانون حل شوې ده. د جرګمارانو یا د مرکچیانو په وینا دوی په سلو کې له اتیا پورته قضیې او دعوې له همدې لارې حلوي، خو ځایي رسمي ادارې په دې اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي. خو خلک ولې خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د خوست یو تن اوسیدونکی او قومي مشر کوثر زدران وایي:
میخ په محکمه کې هیڅ یغي خلک سره نه بي چې میخ څه سره وایي. می دې په خاطر هم ډېر نه درې می چې غوته میخ پیسې لا زر نه کیږي. اره تقریبا 90 پیسه د پیسې له میخ په خپل منځ کې په خپل انانات سره کی دا وته پیسه ده. می دولت راځي کیږي ا ویلې چې د دولت د لوندې وی یا نمراوي یا کو ولا ولري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی هم پکتیا د جرګو او مرکو کور بولی او وایي زیاتره داوی له دې لارې حلیږي، خو په محاکمو کې د فساد خبره نه مني. دی وایي په دوسیو د ډیر وخت مصرف کیدل د دقیقو او کره پریکړو تر سره کیدل دي څو د چا حق ضایع نشي. دی وایي
سږ کال زموږ په محاکمو کې تقریبا تر 1100 نه زیاتې قضیه حل و فصل شوی دی. نه میاستو که باید یوه قضیه له دریو محاکمو نه نهایی سی او د دې لپاره ده چې له چا سره ظلم ونه شي.
د پکتیا یو شمیر نور اوسیدونکي بیا د جرګو او مرکو له لارې جوړجاړی سم نه بولي، ځکه په وینا یې د ستونزو د حل لپاره د دعوې یو طرف زیان ویني. دوی وایي د سیمه ایزو او د غیر رسمي قوانینو د تطبیق پر ځای د هیواد نافذه قوانین پلي او پر ټولو تطبیق شي. خو د ځایي ادارې پر مسؤلونو غږ کوي چې ټول هغه خنډونه له منځه یوسي چې له امله یې خلک محاکمو او څارنوالیو ته د تګ زړه نشي ښه کولی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په خوست کې مدني فعالان او رون اندی وایي چې په ټولنه کې له بې وسلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه او په ټولنه کې د بشر پالنې احساس لوړ شوی دی. دوی زیاتوي کله چې د کورونا وبا په اوله څپه کې ځینو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل نو دوی ډېر نه هیلول، خو بیا همدا مدني فعالان او ځایي ځوانان وو چې له شتمنو یې مرستې راټولې کړې او د اړمنو دروازو ته یې ورسولې او هغوی ته یې هیلې مندې ورکړه. خصوصي فعالانو یادې څرګندونې په دې ولایت کې د یو نوي خیریه بنسټ په پرانیسته کې وکړې. نور په دې راپور کې
خوستی فعالان وایي په خوا داسې فکر خورو چې غریبو او بېوزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوي تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپلو بېوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبورو محتاجو خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویه نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه و خود او موږ به انشاء الله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بسیا شي د ټولنې او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کرونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د تمرستې راولیږي او د یې په اړه منو وویشي.
د کرونا په وخت کې چې مومن خلکو کاروبار په ټپه ودرېد، هغه بېوزله طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره دی. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخه داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغې جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریوان موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدار وروره میرا بول شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یوه ګل ډوډۍ ته پیدا کړی دو.
د یادونه وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمیر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا ستی رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. د کورونا وبا له امله په نړۍ کې ګڼ کسان ماسک تړي، ځینې کسان خو داسې هم وایي چې نورو دوستانو یې ماسکونه تړلي وي یو بل نه سره پیژني. اوس داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترې ښکاري او هم هوا تصفیه کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي، خو اوس سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
زه لالا ګل حفیظ سرخیر کوچایم له لغمان ولایت خمیاړی کې نیولې ده. د آزادۍ پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زیسر مل مکړای و چې زیات کوچیانو ورونه او تخپل ستونزې مشکلات ویل بیخي یو نو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې مشکلات اداري فساد د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم زه عیني شاهدیم. په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه باج خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سمی الله مبارز یم د پکتیکا ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. د کوم د کرونا په مناسبت غریبانو ته مرسته ورکول کیږي؟ دا اوس پورې غریب او یا مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې. نو لول ولپور شاو حاصل د سپیدیا برخه کې یو شفاف کمیټه کار وګماري. دغه د پکتیکا ولایت کې موږ د شاهدانو د مرسته داس کسانو وړې د سیدهغو اقتصادي وضعیت هم د پام وړ خده، اما غریب او مستحق کسانو ته نه رسیدلې. پیغام د نشریدو په شلو سلام.
انیت رحمان صاحب د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه زمونږ د پیغام دی چې مونږ په 2015 کال کې د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوو او په خاص کونړ د حیدرآباد کلي کې ژوندګي کوو. مونږ سره دولت د یوې نمرې وعده کړې وه، تر اوسه پورې مونږ ته نمرې توضیح ونه شوه. په دې اړه زمونږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته باید دا ورسیږي او چې مونږ ته هغه توضیح وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جهانگیر د روزګان ولایت خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ د خاص روزګان د ولسوالۍ د سرتنګي په علاقه کې بند راته وتړي. زموږ د خاص روزګان ولسوالۍ کې یله سخته وچکالي ده، د لوږو منفس کېږي. نو د حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ ولسوالۍ ته موسسې راواستوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو رادیو ماشومنی خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسي د اپوزيشن مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو شخ کړی دی چې یو ځل بیا د مظاهرو لپاره واټونو تر ووسی. د نوالني پلویانو تیرونی هم مظاهره کړې وي. نوالني بندي دی او محکمې د خلاصون غوښتنه رد کړې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزيشن بندي مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې یو وار بیا د اعتراضونو لپاره راووزی. د غوښتنې په داسې وخت کې وکړ چې حکومتي چارواکو د کرملین د منتقدانو ځپلو ته دوام ورکړی او په واټونو کې د مظاهرو په وړاندې خبرداري ورکړی دی. روس ته لدی چې محکمې د نوالني د نیونې خلاف غوښتنه رد کړه، د پیولي کې چې نن یې پر خپل وی پاڼه خپور کړی پر روسانو ژغ وکړ چې و نه بیریږي او تازه مظاهره وکړي. د لیکلي راووبځي له هیڅ شي مډاریږي، هیڅوک په داسې هیواد کې ژوند نه غواړي چې هلته ظلم او فساد وي او اکثریت زموږ په خوا دی. نوالني او ملګري یې غواړي چې د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 1 نیټه عمومي مظاهره وکړي. تیرونه هم د روسیې په لسکونو شهرونو کې مظاهره شوې وي چې د پولیسو له زور زیاتې او سره زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. پولیسو شاوخوا 4000 مظاهره چان نیولې هم دي. نوالني د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سمونه ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی وو. د اګست په میاشت کې د نووي چک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روس تر دې چې په هغه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی نوالني مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره له جنایي تحقیقاتو سره هم مخالفت کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د نوي شمیرو لمخي په افغانستان کې تر اوسه پورې په کورونا باندې ځبان دي 55000 کسان اخته شوی دي. په ټول نړۍ کې دا شمیره تر 300 میلیونه زیاته ده. روغتیا پالان دا وړاندیز کوي خلکو ته چې ماسکونه وتړي، ځکه چې د ماسک له تړلو سره یو بل ته د کورونا له انتقاله مخه نیول کیږي. اوستاسي او ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترش کاری او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت ساروان راپور لري.
د کورونا وایرس له خبرېدو سره په درسته نړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا دومره ژر درسته نړۍ ته سرایت کوي او مخنیوي به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوي ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژي سمبال دی تازه بازار ته راستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهوري کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشين پشان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټول ورځ کار کوي. د چارج لکبل د سیرنا خبروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.
له همدې سره د خبری مجله سره ورسیده په پلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب خیر راغلی.